افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1,000,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکسی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې وویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکسی په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوت او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وه. د امریکا متحده ایالتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغو 300 پرمختللي راکټي سیسټمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پیلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرستې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شراغ لاس. د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم په دې خبرونه کې به لتاسو سره زموږ میلمنه فروزان رسولی او همداراز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانجونو او شودو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې له دې بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته په رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینه سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوې افغان جلی هم خبرې وکړې او ترڅنګ یې د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی و. د اوس هم د یوې زده کوونکې چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به واورو چې د دې غوښتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
مون ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغوا ورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وي. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. بوره دا په پکتیا کې راووتلې دا انجونې، ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دی راوتلی، خو د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راووځي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا که مې څومره څلور مکتب وایي شپږم سیم ته په کښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټره شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغسې حق لري چې خپل لور په خپل ژبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونی واوریدي. د پداسې حال کې چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدې چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم، یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسته.
په همدې غونډه کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغلاست وایم. فروزان جان، لومړی پوښتنه به له تاسو وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایست چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه. او هلته واضح شول چې نور صبر کاسه په چپه کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاتې. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانی کېږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي. ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري، چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولی خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول، اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د په افغانستان کې. او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول، او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې روپی ته احتیاج دی، نو که دغه حالت ادامه پیدا کی د دوی دغه غلط تصمیمونو لکبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وزورول سي، خپل ګردې خپل د د د د وجود عذاب یې خرڅ کړل، نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل سي. او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل شوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه سئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بیخي لاره ورته ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني، او کنه فکر نه کوم داسې حالات تر ډیر وخت پورې نورې ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاذ څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب، او د افغانستان ټول ولسته، باغیر ولسته، هغه ولست چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورځ تر بله تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډیر آیات درست آیات دری کې موږ یو استلال لرو. ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپیژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې، په هغه باندې هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو، په هغه هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت، د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ څخه خو دا پردل لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګری ملتونو د فیصلې په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو. رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او بیرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده. هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو، یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندې سو، شاید موږ وویل سو، وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه تر سره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خپره سوه، دا یو ډېر ښه انګېزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولی شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دي ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پوښتنه باندې چې دا مسأله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي. آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه شونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا سوي ته په مختلفو برخو کې په سوشل میډیا کې خصوصا مجوینو چې ډیر ژبونه عموما دلته خېږي پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو څو کرته پوښتنه سوي ده د افغانانو لخوا د طالبانو څخه چې علت څه شی دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل سوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادانو شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې کچا روش اخلاصي شي، دواړه باید یو ځای اخلاصي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي ځینو کې نه ځي، بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوسته می وای چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ماته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په دې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصې دودي. نو متاسفانه چې وترل سول ویله هغه هم خفاس ولا. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچا باندې فکر کوم چې لوړ کچا کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی جغوا ورده یو د امر بالمعروف د مشر جغوا ورده، دلته هم اختلافات ته یو محدوده قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ژغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې دروند دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم ندي، مشکلات ډیر زیات دي، هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچیر افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي هغه ټول طبيع دوی نسی کولای هغه عملي کی. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده چې ډیر ډیر فکر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع وسوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغه څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای سي، درس ویلای سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصي نوم به خلاصي خو هغه تعلیم به په حقیقت نه چې سبا موږ یو پوه انجینر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د حق کار څخه بریږم بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دي چې افغانان باید پوه تر لاسه نکړي. موضوع د واز د مکتب خلاصې دونه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوه هم تر لاسه نکړو. نو هغه سره ګورو فلحال خو موږ معیار او هغه شان ته دونه نه ګورو. فلحال موږ غوښتنه هم ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې انجولي لاړ شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب، ستاسو څخه به پښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي د پوهنی پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونی شونځي تولاړي سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبري وکړي او خلکو موږ ته خپل زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی موږ پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی د انجونو د شونځي سره د انجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې. ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي، یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزان جان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوم چې د ویل وای دینوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته حرام نه دي، خو د یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دي. د ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې په ټول افغانستان باندې تپلې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطا ایستلای په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ورپسې ولارسه، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چنت په علم پسې د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنته ولو کور پسې زی ولار سکه ته خزې کته نری نرو خزې نه د وازې سوي. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا، نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چیز دی کم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ماته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پریږ د فرصت را ترکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو ما په تکرارن ویل دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ائیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نغواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنی لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پوهیږي. کله چې زموږ یوه ښځه تعلیم یافته سول نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې نارینه تعلیم یافته و یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن یې ډیر ډیریږي، وزن که ډیر سو طبعا خطر منطقې ته سره. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ور ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه یې برابر کړي دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت ده چې دا عقلي فکر دی. دا یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي چې افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي. نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصول تر تاثیر لاندې راغلی، یا پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي وو، رواجي او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغه زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر شزې مو هیڅ کله تر تاثیر لاندې نه دی راغلي، دا مونږ ثابت کړل نړۍ ته. ثابت سول ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅ کله ناراضو. دوی خپل شزی تجربه کړی دی په پا پاکستان کې په پا ایران کې دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهېږي چې خپل شزی په کومه کچه پورې سپین سترګې دي په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ وږغ کوي. فلهذا زموږ ږغ سرکوبوي موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه یو تشویش لري ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي ځکه چې هغه علمیت چې لري هغه پوهه چې لري د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي درېږي استقامت کوي مقاومت کوي دغه تشویشونه د دوی سره. فلهذا دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده هغه څه ویره چې دوی لري هغه څه تشویش لري هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جانی تاسې د نیازی صاحب خبرې واورېدې. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه سته او د یوې محدودې کړۍ غوښتنه دغه ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې شپږم ټولګي پورته ښوونځي باید وتړل سي. تاسې هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د نجونو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي او دا کار کوي؟ آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو د دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي د خو معلومدار ده خدا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي چې یعنی زه به نجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته نجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی که ته پرانیستې د اوبخشه که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته دغه غال مغالات ته دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. که چیرې افغانستان په دې بحران کې نه وای دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولی. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه وي، دغه جنگ نه وي، دغه مشکلات په افغانستان کې نه وي، نو دغه ګډوډۍ څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډېره پراخه کچه ده، دا ډېر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه د دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی هغه همیشه ښځه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړي دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده. طبعا یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندي نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خوا ته چې ټیله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده، ته چې هغه جاهله وساتې تب د هغې اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي. او جاهله نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی، هر خوا ته چې وړي چې وایي ځان ووژنه درته وژني، چې وایي داسې وکه هغسې کوي، هر رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپل فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي. اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خاندي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان ویل موږ ورونه هلته آرام ناست دي
همدغه دای چې دغه دغه سید همدای په خاطر دی غوړی افغانان جاهل وساتي چې دغه سیزنی زموږ ورونه چپ پاتې شي همدې مسایل کده اوس افغانستان با علم افغانستان وای خدای ورونه بټوله پاتې دی وای چې څلور شند وای په موږ باندې یو کار راځي چې موږ خبرو
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی استاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ او ریډونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.